آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
دوه تنه چې ګمان کیږي د امریکا او کاناډا اتباب وي د وردګو په ولایت کې لا درک شوي دي. ترکیه د سوریه د بحران په باب د نه اقدام له کبله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وغندله، او د جمعې په ورځ د امریکا د کالراډو د ایالت په مرکز دینور کې د ولسمشر اوباما په انتخاباتي دفتر باندې ډزې شوي دي. درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو د نن سهار لومړی پښتو خبرونه شروع کوو. په دې خبرونه کې به اول خبرونه واوري، بیا به د خبرونو په اساس رپورټونه وی، چې پکې به یو رپورت د مصر د ورستیو مظاهرو په اړه هم تاسو ته واورو. خو اول به پوره خبرونه زه طاهر رزقزی او سید سلیمان شاه تاسو ته واورو.
پرون د شنبه په ورځ د قندهار په ولایت کې لږ تر لږه اته کسان په مرګنیو حملو کې وژل شوي دي. یو ځانمرګ چې په موټر سایکل باندې سورو د معروف پولیسوالۍ کې د محلي استخباراتو په دفتر کې خپل ځان په بمونو باندې والوزو. شپږ کسه چې څلور تنه د استخباراتو مامورانو د نړیوال ائتلاف د یو ملکي غړي سره یو ځای ځای پر ځای وژل شو. د حکومت مامورانو وایي چې دوه تنه پولیسان هم په دغه پیښه کې وژل شوي دي. د حکومت مخالف وسلوال جنګیالي زیاتره په امنیتي قواوو او حکومتي مامورانو باندې د دې لپاره بریدونه کوي چې اوسنی حکومت کمزورې شي. د قندهار د والي ویان جاوید احمد فیصل خبریالانو ته وویل چې ځانمرګ د استخباراتو دفتر ته د ننوتلو نه مخکې د تلاشۍ په پوسته کې په خپل ځان پورې تړلي بمونه وچول. په چاودنه کې د استخباراتو څلور ماموران او درې تنه پولیسان زخمیان شوي دي.
دوه تنه خارجیان چې ګمان کیږي د امریکا او کاناډا اتباب وي د وردګو په د ولایت په ولایت کې ورک شوي دي، او دا ویره ده چې تښتول شوي وي. د امریکا د ان بی سی تلویزیون د رویټرز د اجانس په حواله پرون د شنبه په ورځ د وردګو ولایت د پولیسو د قول رپورټ ورکړی دی چې دواړو خارجیانو په وردګو کې د ولایتي آبادۍ د ټیم په یوې پروژې باندې کار کاوه. که څه هم چې په کابل کې امریکایي او کاناډایي ډیپلوماتانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو ګمان کیږي چې یا به وسلوالو کسانو او یا به د غلو او د رمارانو کومې ډلې تښتولې وي. په هغوی کې یوه ښځه ده. د وردګو د پولیسو یو ویان د رویټرز خبري اجانس ته وویل چې د ولایتي بیا رغونې د ټیم د لومړني رپورټ څخه داسې معلومیږي چې هغوی غوښتل چې د سړک په لاره د وردګو څخه کابل ته سفر وکړي، خو کله چې د کابل د کمپنۍ سیمې ته ورسېدل رابطه یې قطع شوه او ورک شول. په کابل کې د امریکا سفارت د جمعې په ورځ وویل چې د تښتول شوي امریکایي په باب هیڅ ډول معلومات تر اوسه پورې نه لري. کله چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په 2001 کال کې په افغانستان باندې نظامي برید وکړ او د طالبان حکومت یې رانسکور کړ، نو په ځینو ولایتونو کې د خارجیانو تښتول تقریبا عام سوال.
خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. پرون د پاکستان د خیبر پختونخوا د درای ادم خیلو په قبایلی علاقه کې په یو مارکیټ کې په مرګانه چاودنه کې 14 کسان وژل شوي او 25 کسان زخمیان دي. د امریکای د ان بی سی تلویزیون د یو راپور لمخه د دغه مرګانه حمله هدف د پاکستان د حکومت د وی طرفدار ملیشي غړو چې په مارکیټ کې د حمله پر مهال موجود وو. د رویټرز خبری اژانس وای دا محلي ملیشا د پاکستان حکومت د پاکستانی طالبانو سره د جنگ په خاطر جوړه کړې ده. پاکستانی مامورانو ویل چې په چاودنه کې 15 دوکانونه وران شوي او اته اردن موټر سوځېدلې دي.
ترکیه د سوریه د بحران په باب د نه اقدام له کبله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وغندله. د رویټرز خبری اژانس ترکیه د صدر اعظم رجب طیب اردوغان له قوله وایي چې د امنیت د شورا بې تفاوتي او د عملي اقدام څخه ډډه کول د بشار الاسد رژیم تشویق کړی دی چې خپل ظلم او تیری ته دوام ورکړي. ښاغلی اردوغان دا تبصره په داسې حال کې وکړه چې پرون د ترکیه د سرحد سره نږدې د دولت د مخالفینو مرکزونه بمباري شول. ښاغلی اردوغان په استانبول کې په خپل وینا کې د امنیت شورا وغندله او ویل چې د نړۍ ستر قدرتونه په سوریه کې اوس هماغه شیباګانې تکراروي چې د 1990 په لسیزه کې په بوسنیا کې وکړي او په نتیجه کې د سربانو په لاس د بیګنا ملکی وګړو د قتل عام لپاره لار خلاص کړه. په سوریه کې جنگ ورځ په ورځ سختیږي او دا ویره ده چې شاید د ترکیه په شمول د سیمې نور ملکونه او سیمه ییز قدرتونه پکې ورګرځي، ځکه چې د ډیپلوماتیکي حل کمی نښې نښانې نه لیدل کیږي. ښاغلی اردوان وغوښتل چې د سوریه په رژیم باندې باید وسلې ونه پلورل سي او د هوایی بمباریو څخه د ملکي وګړو د خوندي ساتلو او سرپناه لپاره باید د الوتکو د نه پرواز ممنوع سیمه اعلان سي. د ترکیه جنگی الوتکو په روانه هفته کې د سوریه یو ملکی جیټ الوتکه چې د ماسکو څخه د مشک روانه وه په زور راکوزه کړه. د ترکیه حکومت وایي چې په دې ملکی الوتکه کې پوځي لوازم او مهمات د روسیې څخه سوریه ته وړل کېده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنای وای چې ایران با اقتصادي بندیزونه، نظامی ګواښونه او مطبوعاتي جنگ ته مات ورکړي. هغه ویل د ایران دښمنان کوښښ کوي چې ایران کمزور کړي او مجبور کړي چې د خپل اتمي پروګرام نه لاس واخلي. آیت الله علی خامنای چې په دې هفته کې دا درېمه وینا وه په داسې وخت کې دا تبصره کړې چې د تهران د اتمي پروګرام په سر د ایران او لویدیځو قدرتونو په منځ کې تاوتریخوالی او تشنج زیات شوی او د ایران د اثارو د ارزښت هم کم شوی. دا کمښت د لویدیځ قدرتونو د اقتصادي بندیزونو په وجه رامنځته شوی. دولتي تلویزیون د خامنایي وینا خپره کړه. هغه د شنبې په ورځ د ایران په شمال ختیځ کې وینا کوله. نوموړي وویل چې موږ باید د دښمنانو په توطیو سترګې پټې نه کړو، ځکه چې له مختلفو لارو نه کار اخلي. یوه ورځ د اقتصادي بندیزونو خبره کوي خو بله ورځ د نظامي تیری ګواښ کوي. موږ باید چمتو اوسو چې زموږ دښمنان په خپلو توطیو کې بریالي نشي.
د رویټرز خبري اژانس د قاهرې څخه راپور ورکړی دی چې د القاعده مشر ایمان زواهری پرون وویل چې د اسلام د دین په خلاف چې کوم فلم په امریکا کې جوړ شوی دی باید مسلمانان د غندنې لپاره د امریکا د سفارتونو مخې ته احتجاجي مظاهره وکړي. الزواهری په خپل ویډیو وینا کې چې په شمالي افریقا او یمن کې د القاعده څنګه خبره کړې ده، په بنغازی کې د امریکا په کنسولګری باندې د مرګانی حمله ستاینه وکړه، مګر دغه مرګانی حمله مسؤلیت په غاړه وانخست. تیر میاشت چې کله دغه فلم په انټرنیټ کې خپور شو نو د لیبیا په ختیځ شهر بنغازی کې د امریکا پر کنسولګری باندې په حمله کې د امریکا د سفیر په شمول څلور امریکایان ووژل شول، خو مسؤلیت یې تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی.
یو سړی د جمعې په ورځ د امریکې د کلوراډو ایالت په مرکز ډینور کې د جمهور رئیس باراک اوباما په انتخاباتي قرارګاه باندې ډزې کړې. د ډینور د پولیسو یو ویان خبریالانو ته وویل چې د ښاغلي اوباما په انتخاباتي دفترونو باندې د ټوپک یوه ډزه وشوه او حمله کوونکی وتښتېده. ویان وویل چې د پولیسو چې پولیس دغه سړي پسې ګرځي. د ډزې په وخت په دفتر کې څو کسان ناستو خو څوک زخمیان شوي نه دي.
د امریکایي یهودو یوې وتلي ټولنې د سپینې ماڼۍ څخه پرون وغوښتل چې د مصر د اخوان المسلمین د ګوند سره باید خپل ټول تماسونه بند کړي، ځکه چې د دغه ګوند یو مشر د یهودو په ضد خبرې کړې دي. د یهودو دغه ډله وایي کومې تفسیرې چې د ویب سایت له لارې خبرې شوي دي او خبریالانو ته په ایمیل کې استول شوي، د اخوان المسلمین یو غړي په یهودو باندې دا تور لګولې دي چې هغوی په نړۍ کې فساد خپروي، مسلمانان وژني او مقدسو مرکزونو ته سپکاوی کوي. هغه د مسلمانانو څخه غوښتي دي چې د اسرائیلو سره وجنګیږي، ځکه چې صهیونستان یوازې د زور په ژبه پوهیږي. یهودانو دغه ټولنې د سپینې ماڼۍ څخه دا غوښتنه په یوه بیانیه کې کړې ده.
د قرغزستان دولتي مقامات وایي چې دغه ملک د مازول شوي جمهور رئیس باقیوف افراری زوی پولیسو د یو غټ جرم په شک په لندن کې نیولې، خو د جمهور رئیس دفتر تر اوسه پورې لا په 14 کلن باقیوف باندې د لګېدلو تورونو په باره کې څه نه دي ویلي. بینالمللي پولیسو هغه وروسته د هغې ونیو چې د قرغزستان په یوې محکمې کې ورباندې د جعلسازۍ عریضه وشوه او محکمې د نیولو احکام صادر کړل. د جمهور رئیس دفتر وایي د قرغزستان او برطانیې ترمنځ د مجرمانو د تبادلې موافقه نه ده موجود او باقیوف شاید په امریکا کې محاکمه شي. په هغه باندې دا الزام لګېدلی چې په قرغزستان کې د امریکا په هوایي اډې کې چې د تیلو په خرڅلاو کې غلا کړې وه، د دغه مهم ستراتیژیکي اډې نه په افغانستان کې امریکا عسکرو ته اکمالات رسیږي. د باقیوف پلار په 2000 او لسم میلادی کال کې د اداري فساد او بد اقتصادي وضعیت له کبله په عمومي پاڅون کې د قدرت نه ولوېدو بلاروس ته وتښتېده چې فعلاً هلته اوسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
ګران اوریدونکو راځو د رپورټونو برخې ته. اول رپورټ به راواخلو. لس کال وروسته له هغه چې د بمونو په دوو چاودنو کې د اندونیزیا په بالی کې د نڅا دوه کلبونه تباه شول. د وژل شوو کسانو د کورنیو غړي او هغوی چې له دغو حملو څخه ژوندي پاتې سوي دي د جمعې په ورځ راغونډ سوي وو او په دغو تروریستي حملو کې وژل شوو کسانو ته احترام او درناوی څرګند کړ. د جاکارتا څخه کیملیم داسې رپورټ راکړی دی. د اندونیزیا په تفریحي ټاپو بالی کې د دغې تروریستي حملې د لسمې کالیزې د رارسېدو په وخت چې د جمعې په ورځ د مشالونو په لګولو سره مراسم ترسره سول کلک امنیت نیول سوی وو. تقریبا 2000 عسکري او پولیسي صاحب منصبانو ته چې نشان ویشتونکي هم پکې شامل وو وظیفه ورکړل سوې وه چې د دغو مراسمو حفاظت او ساتنه وکړي. یو استرالیایی چې یان لاک جنسکی نومیږي په یو بس موټر کې چې محافظین ورسره وو دغو مراسمو ته ورغی او ویلیدل چې خلک وارخطا او په غوسه وو، مګر کلک عزم یې کړی و چې دا مراسم به تر اخره سمبالوي. هغه وویل
داش کار ده چې وزه لکه څنګه چې توقع کېده احساساتي وه. د ټولو سترګې د ژړا ډکې وې. دا ډېر ته تاثیر ځای وو چې لس کاله وروسته لا هم د خلکو زړونه دومره زیات غمجن وو.
په بالی کې په دغو تروریستي حملو کې 202 کسه ووژل شول چې 88 تنه اسرائیلیان او 8 تنه امریکایان هم پکې شامل وو او څه د پاسه 200 تنه پکې زخمي شول. خپلیان هم لس کال پخوا په هغه ورځ دغه کرپ ته ورغلی وو، مګر په تصادفي توګه د بمونو د چاودونو څخه لږ مخکې راوتلی وو. د هغه 15 ملګري په دې حملو کې ووژل شول. د اسټرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد چې په دې اړه د جمعې په ورځ په بالی کې وینا کوله هم د بشري پاخه عزم او ستر احساس تایید وکړ. هغه وویل
But even as the debris fell, it was obvious the attack on our sense of ourselves.
داش کار ده چې د ودانۍ د تباکېدو او نړیدو پر وخت کې چې خاوري خزلې رلوېدې زموږ احساس دا و چې په موږ باندې د انسانانو په توګه او استرالیانو په توګه د حمله ناکامه وه. د خپل خوشي کارکونکو او ژغورونکو د سلګونو په شمیره پیدا سول او د مرستې لاسونه راوغځول.
کارپوهان وایي چې په داسې حال کې چې د اندونیزیا د تروریزم ضد چارواکو او ادارو د جماعي اسلامیه د تروریستي ډلې قابلیت تر زیاتې اندازې ځپلې دي، خو بیا هم دغه ډله چې د القاعده ملاتړ ورسره دی د یوه حقیقي ګواښ په توګه لا پاتې ده. د دغه ډلې څخه د پاسه 200 غړي په تیرو لسو کالو کې نیول سوي او هغوی چې د بالی په حمله کې لاس درلود تقریبا ټول اعدام سوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او دا بل رپورت دی چې وای د لغمان په ولایت کې د ماین یوې چاودنې د ملي اردو درې عسكر وژلي او دوه نور یې زخمي کړی دي. چارواکي وای چې بم د ریموت کنټرول په وسیله وچول سو. اوس به دا رپورت واورو.
لغمان ولایت کې د سرک تر غاړې د ماین پرې وی چاودنې د ملي اردو 15 سرتیرو ته مرګ جوړ واوخته. په ختیځ کې د 201 سیلاو قلو اردو وایان ډګروال محمد نومان حاتیفي وای چې په هغه محل رامنځته شوه چې د ملي اردو یو غزمه د الینګار ورسوالۍ پر لار د تیرېدو په حال کې و چې د مخالف وسلوالو یو ماین پرې وچاودید. درې تنه یې ووژل او دوه تنه نور یې زخمیان کړل. حاتیفي زیاته کړه چې په دې چاودنه کې وژل شوي او زخمیان ټول عسكر دي. د وویل چاودنه د ریموت کنټرول له امله رامنځته شوې ده.
موضوع تر اوسه کې یګه چې څومې ټولې تاثیر مو مرګ ته لوي اول کلوټي د سړي کې سیلو بس جریانه مو امروزه از طرف صوب از طرف دیگر ټولې تاثیر مو راه را به خاطر کې مخالفین مو ګذرین کړن تاثیر وکړن چلتین ته نو تاثیر کردن در یکی از مناطق با ماین ریموت کنترل برابر شدن که از دوی طرفش متاسف بگیم که ماین انفجار کرد. سه د
ملي اردو وایان زیاتوي چې د چاودنې په تور څوک نیول شوي نه دي. ډګروال حاتفي زیاتوي چې دوی په ختیځو ولایتونو په تیره ننګرهار او لغمان کې د مخالفو وسلوالو له لوري د ماین چاودنو سره ډېر مخامخېږي چې دا یې د فعالیتونو پر وړاندې یو ستر خنډ ګڼل کېږي.
روزانه مو په خاطر دي کې مردم مو از نایه انفجار ماین ها آسیب نبینه، امروزه ما را تاثیر میکنه و گاهی در این تاثیر ماین ها خود هم شکار میشیم و اصلا تای همی مای دو هفته گذشته ما در ولایت لغمان و در ولایت ننګرهار که از استقامت خوگیانی ما بیشتر از 80 ماین ما تاثیر کردیم که احتمالش میره اگر این ماین ها به اهالی مساحی مسکونی مناطق مذکور که من نام شیار پیادوری کردم اصابت میکرد، تلفات ملکی را به بار می آورد که ما بیشتر از 80 ماه تا 2 هفته گذشته ما تانستیم که ما اینا را کنسا بکنیم و تعطیل.
ده وی پتیر او میاش که په ننګرهار او لغمان که تر اتیا حلقو ډیر د وسایط ضد ماینونه کشف او خونسا کردی دی. وسلوالو طالبانو د دغه پیخ مسئولیت په غاړه اخسته ده. دا دولت دغه مخالف وسلوال ډلې ادعا کړې ده چې د الینګار ولسوالۍ په بدی آباد سیمه کې د ماین پر یوې چاودنې د ملي اردو څلور عسکر وژلي او ګڼ شمېر نورې زخمیان کړي دي. د لغمان ولایت چې په دې وروستیو کې د ډېرو برخو امنیتي چارې له ایتلاف ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي، امنیتي وضع په کې ورځ تر بلې خرابېږي. د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې په رڼا ورځ امنیتي کارکوونکي او دولتي چارواکي د تګ راتګ پر مهال دا دولت د مخالف وسلوالو بریدونو او بمی چاودنو سره مخامخیږي. بل ورته په همدغه ولایت کې ګډ ځواکونو د یو لړ عملیاتو پر مهال چې د شاولي په نوم د یو تن پر کورې ترسره کړي دي، څلور تنه وسلوال مخالفین وژلي دي. د دغه ولایت وان سرحدي ځواک وایي چې دغه عملیات تیره شپه ترسره شوي دي چې د څلور تنو مخالف وسلوالو پر وژنې سربیره یو بل مخالف کس په ټپي حالت کې نیول شوی دی. دا یو بل خبر له مخې د ملي اردو څلور تنه عسکر د کونړ په ولایت کې له خپلې دندې څخه د کور پر لور را روانو، د لارې په اوږدو کې مخالف وسلوالو له موټر ښکته کړي او حلال کړي وو. د ملي دفاع وزارت ویلي چې دغو کسانو د خدمت دوره تیره کړې وه او ترخیصونه یې اخیستي وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د دې سات د مهمو خبرونو غټی کی یو ځل بیا واورئ. لږ تر لږه اته کسان پرون د شنبې په ورځ د کندهار ولایت د معروف په ولسوالۍ کې د استخباراتو په یو دفتر باندې په مرګانۍ حمله کې وژل شوي دي. د کندهار د والي وین خبر اعلان ته وویل چې یو ځانمرګه د استخباراتو دفتر ته د ننوتو نه مخکې د تلاشۍ په پوسته کې په ځان پورې تړلي بمونه وچول. دا تنه خارجیان چې ګمان کېږي د امریکا او کاناډا اتباع دي د وردګو په ولایت کې ورک شوي دي. دا ویره شته چې تښتول شوي بي. د امریکې د ان بی سی تلویزیون د ریوټرز اجنس په حواله د وردګو ولایت د پولیسو له قوله رپورټ ورکړی چې دواړو خارجانو په وردګو کې د ولایتي آبادۍ د ټیم په یوه پروژه باندې کار کاو او پرون د پاکستان د خیبر پختونخوا د دره ادم خیلو په قبایلي علاقه کې په یو مارکیټ کې په مرګانۍ چاودنه کې 14 کسان مړو او 25 کسان زخمیان شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 نوي اف ام 100.5.
اوس به راسو یوې بلې موضوع ته. د پنجشنبه په ماښام د ولسمشر د مرستیال جو بایدن او د جمهوري ریاست مرستیالۍ لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید پال راین ترمنځ مناظرې په ټول امریکا کې تر 28 میلیون زیات لیدونکي راجلب کړی وو. د نورو مسلو تر څنګ د افغانستان پر مسالې باندې هم خبرې وسوې او دواړو بیل بیل نظرونه درلودل. په دې برخه کې به نور تفصیلات د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال حسیب الکوزی تاسو ته واوروي.
د ولسمشر د مرستیالۍ لپاره په باس کې دواړو 90 کلن مرستیال ولسمشر جو بایدن او 24 کلن د کانګرس غړي پال راین د خپلو موقفونو څخه په کلکه دفاع وکړه.
You know what the unemployment rate in Scranton is today?
I sure do.
It's 10%.
Yeah.
You know what it was the day you guys came in? 8.5%.
Yeah.
That's how it's going all around America. Look,
you don't read the statistics. Look, that's not how it's going. It's going down.
ښاغلی راین د بایدن په چیر دومره مشهور نه دی، نو ځکه باید رای ورکوونکو ته ډاډ ورکړی وای چې هغه د ولسمشرۍ د مرستیالۍ دنده پر مخ وړلی سي. د بروکینګز د انسټیټیوټ څخه سټیفن هیز داسي وای،
هغه څه چې نوموړي باید کړی وای دا و چې وښیي چې هغه د امریکا د ولسمشرۍ د مرستیالۍ د څوکۍ لپاره غښتلی کس دی، او زه فکر کوم چې هغه دا په ښه توګه وښودله.
د ویلو وړ ده چې ولسمشر اوباما د خپل جمهوري غوښتونکي سیال میټ رامني سره په خپل باس کې د رامني په مقابل کې دومره ونه برېښېدی. د بروکینګ د انسټیټیوټ څخه ښاغلی هیس وایي چې برعکس بایدن مباحثې ته د یو پلان سره راغلی و.
د بایدن پلان دا و چې ځینو ډیموکراتانو ته بیرته هغه جرات ورکړي، او هغه دا کار په ډېره ښه توګه وکړ.
د چارو کاربان وایي چې رای ورکوونکي د ولسمشر په مرستیال کې یو لړ اساسي شرایطو ته سترګې په لاره دي. د کوینی پایک پانتون څخه پیټر براون وایي چې اکثره رای ورکوونکي دوی پښتنې په ذهن کې لري.
کچیری په ولسمشر یو څه وشي، نو آیا دا کس کولی سي چې د هغه پر ځای د سپینې ماڼۍ مشري وکړي؟ او دویمه خبره دا ده چې د ولسمشر مرستیالان د خپل ولسمشر د قضاوت په هکله څه وایي چې دغه کسان یې د خپلو ځایناستو په توګه انتخاب کړي یا د خپلو معاونینو په توګه انتخاب کړي. البته که پر ولسمشر کوم مصیبت راسي، په هغه صورت کې دوی د ولسمشری څوکۍ اشغالی.
دواړه کاندیدانو د بهرنی سیاست، مالیاتو او صدقې جنین پر مسلو باندې ټینګه مبارزه وکړه. د یادونې وړ ده چې ډیموکراتانو ته د ښاغلي رامني یو ویډیو په لاس ورغلې ده چې پکې نوموړي ویلي و څلوېښت په سلو کې امریکایان مالیه نه ورکوي او پر حکومت باندې تکیه کوي، او دا چې دغه و څلوېښت فیصده به هغه ته هیڅ وخت رایې ورنه کړي. زیات شمیر ډیموکراتان په دې خاطر مایوس ول چې ولی ولسمشر اوباما په خپل لومړني باس کې د رامني د دغه سرګندونو یادونه ونه کړه، خو بایدن په خپل باس کې هغه ته اشاره وکړه.
دا باید د یو داسې کس نه چې وایي و څلوېښت په سلو کې امریکایان خپل د ژوند مسؤلیت ته زړه نه ښه کوي د تعجب وړ خبره. زما ملګري په دې وروستیو کې په واشنګټن کې د یوې وینا په ترڅ کې وویل چې دېرش په سلو کې امریکایان د حکومت پیسه خواره دي. د زما د مور او پلار، زما د ګاونډیانو په هکله خبرې وکړي، د هغو کسانو په هکله یې خبرې وکړي چې زه ورسره کوچنی لوی سوی یم.
وروسته ښاغلی راین په ځواب کې داسې وویل،
د هغې مشخصې وینا په هکله باید ووایم چې د ولسمشر مرستیال بایدن هم په دې ښه پوهیږي چې هغه هم ځینې وخت خبرې کوي سمې خبرې د خولې نه راوځي، خو زه تل هغه څه وایم چې مې په زړه کې وي، او رامني هم همدغسې دی.
د یادونې وړ ده چې دواړو کاندیدانو د افغانستان د ماموریت په هکله بیلابیل دریځونه درلودل. ښاغلی بایدن یو ځل بیا پر 2014 کال باندې تاکید وکړ او ویې ویل چې امریکا د دغه کال په پای کې خپل محاربوي ماموریت ختموي او په دې ټول سمدم سر خلاص کړي. نوموړي وویل چې په عراق کې عراقیانو هغه مهال خپل مسؤلیتونه ومنل چې ورته معلومه سوه چې موږ وځو، همدغه کار به په افغانستان کې هم وسي او افغانان دې هم خپل مسؤلیتونه ومني. خو راین بیا وایي چې د مهال ویش ټاکل زموږ په کمزوري تعبیر کیږي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په لندن کې دیره د میرمن زرغونې رسا سره په دې برخه کې یو مرکه سوې ده چې د امریکا د قواو د وتلو څخه وروسته به د بیا رغونې کارونه څنګه سي، او دا چې افغان حکومت نیمګړې پروژې پر مخ بیولی سي او کنه. اوس به دا مرکه واورو.
په بریتانیا کې مشته د افغان ټولنې مشه زرغونه رسا به موږ سره د پروګرام ملمنه اوسي، او د هغې سره په افغانستان کې د مهمو پرمختګونو په اړه باندې خبرې کوو، خصوصا د هغو بیارغاونې ټیمونو په اړه چې خپل فعالیتونه بندوي او د بهرنیو پوځیانو د خوانه تمویل کېدل. په دې اړه باندې ستاسو په نظر باندې د بهرنیو ځواکونو د خوانه چې کوم کومکونه کېدل، خصوصا د پی آر ټي په نوم باندې یا د سیمه ییزه بیارغاونې ټیمونو په نامه باندې یادېدل، یو څه خو تر پخوانه بند و، خو دا وروستي چې ځینو ولایتونو کې فعال او دام بندېږي، اکثرا سرکونه او تبونو جوړولو کې او دروختونو په جوړولو کې ډیر سهم اخستو. فکر کوي چې د دینه ورسته افغان دولت دغه مرحله ته رسیدلې ده چې په خپل افغان دولت وکړلې شي دا مسولیتونه په خپل وګو واخلي.
ډیر مننه، زما سلامونه هم ومنه تاسو او لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، او مخکې هم تاسو دې ته اشاره وکړه چې دولت یا حکومت خود کفانه ده. متاسفانه که څه هم نه غواړو چې ډیر بدبینه اوسو، خو بیا هم د فعلی حالات یا شرایطو کې لکه چې موږ ګورو هیڅ داسې امکان نه لیدل کیږي چې افغانستان دی سل په سلو کې خود کفا وسی او دوی وکولای سي چې دغه چاري چې اوس پی آر ټي تر سره کوي هغه کارونه ټول افغانان په خپل وکی کته هم دا د افغانانو دنده ده چې باید افغانان په خپل دغه کارونه کې برخه واخلي د نورو هیوادو څخه یو بل سره لاسونه ورکي او دوی وکولای سي چې همکاري وکړي د افغان تاجران مخصوصا د افغانستان په دننه او د باندې کې دوی باید د کارونو ته لاس واچوي خو متاسفانه زه فکر نه کوم چې په اوس حالت کې د دوی ځای وکولای سي چې د افغانانو په واسطه ډاکسي
ګوره ستاسو په وینا باندې په دې کې شک نشته چې افغانستان په ډیرو برخو کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري اصلا تاسو په کومو برخو کې بیړنۍ مرستو او ټولنیزو خدماتو رسولو هیله لري او باید چې هغه اتمن وشي خصوصا دغه دوه کالو راتلونکو دوه کالو کې
زه فکر کوم چې په هر برخه کې هر څوک چې کولای شي د خپل مسلک یا د خپل وسی په اندازه کار وکړي مثلا د ماشومانو یا ایمرجنسي یا عاجل مرستو څخه نیولې بیا تر یو کلینیک په جوړولو کې د یو ټولګي اته د وړو ټولګیو یا مکتبونو یا شوانځیو په جوړولو کې افغانان کولای شي یو بل سره لاس ورکړي حتی داسې کولای شي چې د افغانستان یو منطقه انتخاب کړي مثلا یو څوک چې د افغانستان د بار دی په امریکا کې کډ ننګرهار دی یا د قندهار دی یا د کابل دی یا بامیان بدخشان دوی کولای شي چې خپل کمیټې جوړ کړي په غوي وادو کې او په خپل ولایت کې هم یو امانګي تر منځ کې او الته وکولای شي چې په افغانستان کې هم دغه کارونه چې پی آر ټی کول هغه وکړي اما د لارو او سړکونو جوړول کې دا د حکومت تند د چې حکومت باید او نور تاجران په دې برخه کې مرسته وکړي مثلا موږ دا اوس وبخښي چې تاسو ته معلومه ده زنه پېژم چې تاسو وخت لري کنه وروسته پښتنې کې بشای دي چې موږ اوس غواړو چې د پروسه ښکاله یې سي موږ پروسه ښکالم زمي کې تاسو ته معلومه ده چې ماشومان مرسول د سړو د لاسه اوس موږ کالي ټول کړي دي د افغانانو په مرسته مخصوصا د افغانانو د افغان پروفیشنل نت ورک چې په لندن کې د افغان ځوانان متخصصین دي دوی موږ سره مرسته کوي پلس هاو رضاکاره ځوانان دي چې موږ سره مرسته کوي د کالي ټولو او د امریکایي بل
ستاسو په نظر باندې د یو منظم او شفاف میکانیزم د مخینه د افغانستان په دې نږدې 400 ولسوالیو کې تقریبا د یوې متوازنه آبادی لپاره اصلا دولت ته څه شی وړاندیز لري چې باید هغه مطلقاً عملی بڼه واخلي او کار پیوشي
زما ډیر مشخص خبره ده چې تر څو چې په افغانستان کې په هر بل واد کې قانون تر ټولو کسانو او تر ټولو شیانو لور نه وي هیڅ شی نه جوړیږي هغه وخت به شی جوړیږي چې قانون لور وي اوس زموږ خلک یا بعضی اشخاص مثلا یا وایم سیاستمداران یا هر څوک چې وي د جمهور رئیس څخه نیولې تر لاندې پوري دوی باید تر قانون لاندې یا د قانون په چوکاټ کې عمل وکړي نه دا چې دوی قانون تر پښو لاندې کې ما دا پیشنهاد
مننه مېرمن زرګونه رساک
ډیر مننه ستاسو څخه
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د بشري حقوقو او کار په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال مايكل پوزنر وایي چې اوس هم په نړۍ کې د يهوديانو سره زیاتیت شته هغه د ایران د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد هو خبر ته اشاره وکړه چې د هولیکاست پاړې کړې دي هولیکاست هغه پیښه ده چې 5 میلیونه يهوديان د نازی جرمني لخوا پکښې ووژل شول احمدی نژاد دغه پیښه ته دروغ ویل او د يهوديانو ملک ته د یو تومور خطاب وکړ په وینزویلا کې بیا دولتي رسنوی او په خپل جمهور رئیس هوګو جاویز د يهوديانو ضد یو شمیر بیانونه ورکړي دي همدارز د منځنی ختیځ په شمیر هیوادونو کې سرمقالې چې یا کارتونونو په شکل و او یا هم مزامین و چاپ شوی دي چې يهوديان پکښې د شیطان شکل لري او يهودي مشران د نازيانو سره مقایسه کړي دي همدارنګه د هولیکاست نه هم پکښې انکار شوی دي او یا هم ستاینه شوی ده دا مهمه ده چې د حکومت د مشرانو انتخاب شوو چارواکو او د ټولنې او مذهبي مشرانو له خوا د يهودیت ضد احساسات نه یوازې وڅارل سي او رپورټ ورکول سي بلکې چیلنج هم سي په دې وروستیو وختونو کې د اتریش جمهور رئیس په عامه منظر کې یو سیاستمدار په دې وغانده چې په خپل فیسبوک باندې یو داسې کارتون اچولی وو چې په ښکاره د يهودیت سره ضدیت پکې معلومه ده یو بل شی چې د يهودیانو سره د ضدیت په مقابل کې باید ور باندې کار وسی هغه ځوانان دي د ځوانانو نظریات او ارزښتونه په کم عمر کې د مکتب د کتابونو په ذریعه شکل اخلي متاسفانه داسې ځایونه هم څه چې اوس هم پکې ماشومانو ته نفرت ښودل کیږي د امریکا مرستیال وزیر پوزنر ویل چې موږ باید خپلې هغه هڅې دوچنده کړو چې د مکتبونو او یا د هغو ډلو په مقابل کې کوو چې خلکو ته د نفرت ذهنیت ورکوي او تشدد ورته ستایي.
تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند کړ. درنو اورېدونکو، اوسمور د نن سهار لومړی پښتو خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. بله خبرونه به د اوس څخه نیم ساعت وروسته شروع شي او د دری خبرونې محترم همکاران هم حاضر دي خپله خبرونه شروع کوي. تاسو پر خدای سپارم.